بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی وو او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې شلمه د 1434 هجري قمري کال د ربیع ثانی پنځمه او د 2020 میلادي کال د نومبر 11 نیټه ده. په دې اوسط خبرونه کې ویل چې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوی، ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې یو اړخیز بندیزونه او موخو ته د رسېدا د خنډونو په اړه ده. بیا هم پاکستان ته د افغانستان د موقت خارجه وزارت سرپرست د سفر په باب د افغانستان د ننګرهار د پوهنتون له استاد ښاغلي حاکم مشفق سره شوې مرکه درلوده. بیا هم د اسلامي خپرونې نومي 19 پروګرام اوریدلی شي، او ورپسې هم په سیمه کې د تلپاتې امنیت د مؤلفو په باد د رهبرۍ د ستر مقام د لیتوګو په اړه پروګرام درابرو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. اوس هم د مازیګر 4 بجې وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. پس هر کې هم دا مهم خبرونه سرټکی. د ایران د اسلامي شورا مشر وویل د ټولنې پرمختګ مونږ کولی شو په جمله په شرط سره عملی کېدای شي. د ایران خارجه وزیر وویل خپل ژمنه ته د ټولو ستنېدل په خبرو اترو کې په مخ وړونکي اصل دی. او د پاکستان لومړی وزیر وایي په افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته داعشي عناصر پاکستان ته ورغلي دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولې به وړې شان د مې وروسته ایران پریس خبری اجانس راپور ورکړی. د ایران د اسلامي شورا مشر خاغلی محمد باقر قالیباف نن د سپاه پاسدارانو د شهیدانو د یاد او د حاج حسن تهرانی مقدم د شهادت د لسمی کلیزې په مناسبت په یو لړ دستورو کې وویل د هوا فضا ټولګا د دغه ټولګې د جنگیالیو د مجاهدت او هڅو په برکت سره په ځمکه هوا او سمندر کې د هیواد امنیت په ضمانت ورکوونکي او ویار ډیمنسټر کوونکي بدل شوې ده. خغلی کلی واب د غراز ویل د یوې ټولنې یوې ټولګې یو ملت او یو امت د پرمختګ او عزت د هاغو د اړوندوالي سلطې لاندې راتللو او ذلیل کېدو ترمنځ فاصله په یوې روحیې او همدې جملې کې ده چې مونږ کولی شو. د اسلامي شورا مشر د اسلامي انقلاب عزت او عظمت د خپلواکۍ غوښتنې او د مونږ کولی شو جملې د کلتور د روحیې په وجه وبله او د غرازی وویل اوس د مځکې هوا او سمندر په شمول په مختلفو برخو کې امنیت د همدغې روحیې په برکت سره دی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د ویانا د خبرو اترو بیا پیلې دا ته په اشاره سره وویل خپل ژمنو ته د ټولو لورو ستنېدل په مخ وړونکي او مهم اصل دی. حسین امیر عبداللهیان په خپل یو ټولنیز پیغام کې اروپا ته د خارجه وزارت د سیاسي مرستیال علي باکری سفر ته په اشاره سره ولیکل خپل ژمنو ته د ټولو لورو ستنېدل د په مخ وړونکي او مهم اصل دی. خغلی عبداللهیان په دوام کې ولیکل باکری د جامع نړیوالې اټمي موافقې او د دوه اړخیزو تعلقاتو په اړه له اروپایي ټرایکا سره د خبرو اترو لپاره اروپا ته سفر کړی او تر دې د مې په دې اړه له فرانسوي او جرمني چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ویلي د تیرو درو د وروستیو دورو د بندون له نقطې څخه د ویانا د خبرو اترو دوام ته څه ګروهنه نه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت لوړپوړو چارواکو په ځلونو ویلي دي چې لویدیځ لوري د اعتماد جوړونې په فکر کې وي، نو په کار د هغه څه چې مخکې په غاړه لرلی وو او ورباندې پابند نه وو عمل وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایه قوې د بشري حقوقو د کمیټې منشي او د نړیوالو چارو مرستیال وویل ایران د ترهګرۍ او غیر انساني بندیزونو قرباني دی، خو د دې باوجود هغه کسان چې خپل سترګې په دغو بېرحمیو باندې پټې کړې دي د بشري حقوقو د مدافعانو په توګه معرفي کیږي. اسنا خبری اجانس راپور ورکړی ښاغلی کاظم غریب آبادی نن په یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دی ایران د ترهګرۍ قرباني دی او ولس زره بے گناہ ایرانیان د هغو منافقینو د ترهګرۍ ډلګې له خوا شهیدان شوي چې په اروپایي امن جنتونو کې ګرځي را ګرځي. ښاغلی غریب آبادی د امریکایي رژیم له خوا د ترهګرۍ سره د مبارزې د ستر اتل جنرل قاسم سلیمانی او د ایرانی ساینس دانانو وجلو ته په اشاره سره ویلي ایران د امریکا له خپل غیر انساني بندیزونو سره مخامخ دی، خو د دې سره سره هغه څوک چې په دې بیرحمۍ او یې سترګې پټې کړې دي د بشري حقوقو د مدافعانو په توګه معرفي کیږي او په دې بدل کې ایران د بشري حقوقو په خلاف ورزه تورنېږي. لا تر هغه سره د مقابلې لپاره د ایران او روسیې ستراتیژیکو ملګرتیا او دوام هم هغه راز مخ په پراختیا دی. د ایران او روسیې د ملي امنیت د لوړو شوراګانو عمومي منشیانو له تر هغه سره د مقابلې په برخه کې د دواړو هیوادونو ستراتیژیکې ملګرتیاوې په سیمه کې د سولې او ثبات رامنځته کولو او ساتلو لپاره یو رغنده او ضروري اقدام بللې. د ایران او روسیې د ملي امنیت د لوړو شوراګانو د منشیانو په ګډې غونډې کې چې نن سهار په نوې ډیلی کې د سیمه ییز امنیت د خبرو اترو د درېمې غونډې تر څنګ جوړه شوې، دواړو لورو د سیمه ییزو او نړیوالو بدلونونو په اړه د نظر په تبادلې سره لا تر هغه سره د مقابلې په برخه کې د دواړو هیوادونو ستراتیژیک ملګرتیا په سیمه کې د سولې او ثبات رامنځته کولو او د سولې لپاره یو ضروري او رغنده اقدام بللې. په کتنې کې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي شمخانی د ترهګرۍ پوځي تیریو نیواګرۍ او د کډوالو د بحران په شمول د هغو ګڼ شمېر بحرانونو په بیانولو سره چې سیمې ورسره لاس او ګریوان دی له دغو حالاتو څخه د وتلو لار له سیمې د ور اخوا هیوادونو په تیره بیا د امریکا د لاسوهنو پای د بحرانونو د هواري ځایي لارو چارو د غوره کولو لپاره د سیمې د هیوادونو ګډې ملګرتیا او کوششونو هڅه ده. هغه د افغانستان د بحران د هواري لار د بین الافغاني خبرو اترو دوام او په دغه هیواد کې د نفوسي حقایقو په بنیاد د یو پراخ بنسټ حکومت تشکیلول وبلل او دغه راز یې وویل. د ایران اسلامي جمهوریت د اندېښنې سره د افغانستان بدلونونه او د دغه هیواد د رنځېدلو خلکو د معیشت او بې ثباتۍ تاثیر تعقیبوي او له افغان ولس سره د مرستو لپاره له هیڅ هڅې ډډه نه کوي. د روسیې د ملي امنیت لوړې شورا منشي نیکلای باتروشوف هم په دغه کتنه کې ویل افغانستان د سیمې د هیوادونو د لغملتیا او ملګرتیا په سیوري کې د بې ثباتۍ له حالاتو وتلی او یو غوره راتلونکی لرلی دی. د پاکستان لومړي وزیر ویل په افغانستان باندې د طالبانو له ولکې وروسته د داعش تر هغه ډلې یو شمېر غړي د دواړو هیوادونو له ګډې پولې نه په تیرېدو سره پاکستان ته ورغلي دي. تسنیم خبري اجانس راپور ورکړی د پاکستان لومړي وزیر عمران خان دغه هیواد ته د داعشي ترهګرو د شمیر په باب د جزئیاتو له بیانولو پرته وویل د دغه هیواد استخباراتي او پوځي چارواکو په شتون سره په دې موضوع باندې د غور لپاره د غږملتیا یوه کمیټې جوړه شوې ده. همدارک په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت استخباراتو ادارې ویلي دي د دغه ادارې ځواکونو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د داعش تر هغه ډلې تقریبا شپږ سوه وګړي نیولې دي. داعش تر هغه ډلې په دې وروستیو میاشتو کې د کابل، ننګرهار، کندوز او کندهار په شمول د افغانستان په مختلفو سیمو کې تر هغه حملې او چاودنې کړي چې له امله یې په سلګونو کسان مړه او ژوبل شوي دي. د پاکستان خارجه وزیر په اسلام آباد کې د ټرویکا غونډې ته ویلي هیڅوک د افغانستان د اقتصادي دړې وړې کېدو غوښتونکي نه دي. د افغانستان صدای خبری اژانس د راپور له مخې شاه محمود قریشي نن په اسلام آباد کې د ټرویکا د غونډې په پیلېدو سره ویلي هیڅوک نه غواړي چې د دوباره کورنی جنگ ته د ستنېدو کتونکي وي. ښاغلی قریشي د دې خبرې په کولو سره چې ټول په دې پسې دي چې په افغانستان کې د کډوالۍ د نوي بحران مخنیوی وشي وویل ټول غواړي د افغانستان په دننه کې د لا فعالو تر هګرو عناصرو سره په اغیز شیندونکي توګه مبارزه وشي. دا ټرویکا غونډه د پاکستان، چین او روسیې او امریکا د استازو په شتون سره نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې روانه ده. په دغې غونډه کې ګډون کوونکي هڅه کوي چې په طالبانو دباو راواچوي څو د پراخ بنسټ حکومت جوړولو، له ښځو څخه ملاتړ، ښځو ته د حقوقو د ورکولو او د نورو هیوادونو په خلاف د ترهګرو ډلو لخوا د افغانستان له خاورې د استفادې د نه کولو په شمول په خپلو ژمنو عمل وکړي. په ننګرهار کې په 6000 جریبه ځمکه د سترو د 1700 نوي باغونه جوړیږي. د ننګرهار د چینل ادارې د مطبوعاتو مسؤول سید همایون غریب مل وویل د دغه ادارې د مشرتابه په هلو ځلو او خصوصي سکتر په مالی مرستو سره د دغه شبکې ادارې ملکیت پر 6000 جریبه ځمکه د مالټو او ستروسو نوي باغونه جوړیږي. د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلین سږ کال په دغه ولایت کې د زیتونو حاصلاتو ډیرېدو خبر ورکوي. دوی ویلي هر ورځ په دغه ولایت کې د زیتونو له فارمونو څخه زرګونه کیلوګرامه زیتون راټولیږي او د پروسس لپاره فابریکو ته لیږدول کیږي. د زیتونو له حاصلاتو څخه تر ډیره تیل او اچار جوړیږي. د فابریکو مسؤلینو بیا ویلي که وسایل ورکړل شي نو په راتلونکو کلونو کې به یې حاصلات لا زیات شي. په غزنی او پکتیکا ولایتونو کې څه باندې زر اړمنو کورنیو سره مرستې وشوې. نن د افغانستان په غزنی ولایت کې د ویستا موسسې له لورې د دغه ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په مرسته له 1500 اړمنو او جنګځپلو کورنیو سره نغدې مرستې شوې دي. ویل کېږي دا مرستې د قرهباغ ولسوالۍ له هغو بې ځایه شوي او جنګځپلو کورنیو سره شوي چې کابو 15 میاشتې وړاندې له دغو ولسوالیو څخه د غزنی مرکز ثقافت ته کډه شوي دي. د ویستا موسسې له لورې له هرې کورنۍ سره له $275 واخلې تر $400 پورې مرستې شوي دي. له بلې خوا د طالبانو له لورې په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په پکتیکا کې له 1500 اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې شوي دي. د پکتیکا ولایت زرغون خار ولسوالۍ اړوند سیمې کې هم لا 1500 اړمنو او بېوزلو کورنیو سره د کډوالو او بیرته راستن شویو چارو ریاست په چوکاټ کې مرستې شوې دي. د دغه ریاست مشر مولوی عبدالرحمن هاشمی د دغو مرستو د ورکړې پر مهال ویلي دوی تل هڅه کوي چې په بېلابېلې نړیوالې هم ملګرتیاو موسسو سره د موسسو هڅې جلب کړي چې د دغه ولایت له بېوزلو او اړمنو کورنیو سره په بېلابېلو برخو کې لا ډېرې اړینې مرستې ترسره کړي. داود د مهال خبرونه.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې په 6000 جریبه ځمکه د 1700 نوي باغونه جوړیږي. د ننګرهار د کانال ادارې د مطبوعاتو مسؤول سید همایون غریب مل وایي د دې ادارې د مشرتابه په هلو ځلو او خصوصي سکتور په مالي مرسته د کانال ادارې ملکیت پر 6000 جریبه ځمکه د مالټو او 1700 نوي باغونه جوړیږي. نوموړي وویل د دغو باغونو د جوړولو چارې عملاً پیل شوې چې سلګونو تنو ته پکې د کار کولو زمینه هم برابره شوې ده. سید همایون غریب مل وویل د کانال پر زرګونه جریبه ځمکه له پخوا جوړ شوې د مالټو او 1700 باغونه هر کال په زرګونو ټنه حاصلات ورکوي چې د دې باغونو په جوړېدو سره به د حاصلاتو کچه نوره هم لوړه شي. د ننګرهار هوا د 1700 باغونو پالنې ته خورا مساعده ده او د همدې عمله پر کانال ادارې سربیره خصوصي سکتور او ځمکوالو هم پر زرګونو جریبه د ماټو او 1700 باغونه جوړ کړي دي. د ننګرهار د 1700 حاصلات چې د لوړ کیفیت لرونکي دي پر پلازمینه کابل سربیره د هیواد نور ولایتونو ته هم صادرېږي. د کانال ادارې د مطبوعاتو مسؤول دغه راز وویل د دې ادارې اړوند د غواګانو د ساتنې ویجاړ شوی فارم به هم زر بیرته ورغول شي. نوموړي وویل پخواني فارم چې پر 15 جریبه ځمکه جوړ شوی و او د بیلابیلو نسلونو نږدې زر شیدې ورکوونکې خواګانې پکې وي او هر ورځ به ترې زرګونه لیتره شیدې ترلاسه کېدې. د تیرو څلورو لسیزو جګړو له امله ویجاړ شوی او غواګانې هم له منځه تللې دي. د غریب مل پروانه اوس یو بهرنۍ مرسته کوونکي بنسټ چمتو شوی چې په دې برخه کې پانګونه وکړي او ډېر زر به د رغېدو چارې پیل شي. دا مهال په ننګرهار کې د خصوصي سکتور پر مټ جوړ شوي لسګونه د شیدو ورکوونکو غواګانو د پالنې فارمونه جوړ او فعالیت کوي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خوګو دوستانو، دا اوس موږ خبریال چې په ننګرهار کې په شپږ زره جریب ځمکه د 1700 نوي باغونو په اړه راپور راکوه او هم دې سره زموږ د خبرونو وخت هم پای ته ورسېده.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږیز اوریدونکو، اوس هم تبصره دراورو چې د یو اړخیزو بندیزونو او هدفونو ته د رسیدو لپاره د خنډونو په اړه ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامی جمهوریت دایمي استازي او سفیر ویلي یو اړخیز بندیزونه د تلپاتې ترقی اهدافو د پوره کېدو لپاره د ضرورت وړ ترقی او مالی سرچینو باندې له بندیزونو متاثر هیوادونو د لاسرسي خنډ ګرځي. ښاغلی مجید تخت روان چې د نړیوالې سولې او امنیت د ساتنې او محرومیت نابرابري او د شخړې په موضوع سره د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په خپل وینا کې ویلي د محرومیت او نابرابرۍ په شان موضوعګانې د لانجو شخړو د بالقوه محرکاتو او سختو عواملو په توګه عمل کولی او په شخړو کې ښکېلو هیوادونو کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره فرصتونه کمزوري کولی شي. په وروستیو لسیزو کې اقتصادي بندیزونه د قدرتمنو هیوادونو او په نړیوال ډګر کې د نورو هیوادونو تر دباو لاندې راوستلو لپاره یو مهم اوزار بدل شوی دی. د 1990 میلادي لسیزې له لومړنیو وختونو څخه اروپایي اتحادیې او نورو ترقی یافته اقتصادونو په نورو هیوادونو په سلګونو ځل اقتصادي بندیزونه لګولي دي. دغه بندیزونه زیاتره د اټومي وسلو د پراختیا د منې او یا د بشري حقوقو د دودولو په شان مختلفو پلمو سره لګول کیږي، خو تل سیاسي او مقام غوښتونکي اهداف د دغو بندیزونو شاته شتون لري. بندیز لګونکو هیوادونه همدارنګ ادعا کوي چې د بندیزونو لګول د پوځي اقدام یو بدیل انتخاب دی. دا په داسې حال کې دي چې د بندیزونو لاندې هیوادونو په خلکو باندې د بندیزونو بشري ضد اثارو نه انکار نشي کېدلی. په مختلفو هیوادونو باندې د بندیزونو د اثر په باب د اقتصادي څېړونکو ماتیس نوینګ کریشن او فلوریان نویمایر تحقیقات ښودنه کوي چې بندیزونه د عایداتو د نابرابرۍ، فقیرانو او د هیوادونو د کورنیو ناخالصه تولیداتو د کمښت سبب کیږي. دا مثال په توګه په 1990 کال تر 2013 کال پورې موده کې د امریکا بندیزونه په نخښه کړی شویو هیوادونو تقریبا بېوزله 3.5% او دغه هیواد کورنۍ د سړي سر ناخالصه تولید یې 2% کم کړی دی. همدارنګه له 1980 کال تر 2012 کال پورې په موده کې د ملګرو ملتو بندیزونه د نخښه کړی شویو هیوادونو د سړي سر ناخالصه ټول تولید د 5.5% کمښت سبب شوی دی. اصلي ټکی په دې کې دی چې بندیزونه له یو خوا د خلکو د لومړنیو ضرورتونو د سخت کمښت او د ترقۍ لپاره د ضرورت وړ مالي سرچینو ته د هیوادونو د لاسرسۍ لپاره یو خنډ ګڼل کیږي او له بلې خوا د نړۍ په مختلفو سیمو د شخړو د دوام او زیاتېدو یو تر ټولو مهمه وجه ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیز اوریدونکو، سم پاکستان ته افغانستان د موقت خارجه وزارت سرپرست د سفر په باب د پهنتون له استاد خغلی حکیم مشفق سره شوی مرکه دراورو.
خغلی حکیم مشفق د پهنتون استاد او د چارو شنون کې تاسو مجریان کې استه چې د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ پاکستان ته سفر کړی. د دې سفر ته په اوسنیو شرایطو کې په کوم نظر ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنواری صاحب ډیره مننه تاسو نه. په دې اواخرو کې تاسو په جریان کې اوسئ چې په افغانستان کې نوی اسلامي حکومت رامنځته شوی دی. منګه خپل دا په نیک پال باندې نیسو. د همدې په نتیجه کې نسبی نه بلکې تقریبا کلی سوله رامنځته شوې ده. هیله مند یو چې دا حکومت لا هم قوي شي او د نړیوالو اعتبار حاصل کړي او بالاخره دې په نتیجه کې یو فراګیر او یو پراخ بنسټ حکومت په افغانستان کې رامنځته شي. دا چې امیر خان متقی د افغانستان د خارجه وزیر په صفت اسلام آباد ته سفر کړی دی، تاسو پوهیږئ چې پاکستان د طالبانو سره دوستی لري د پخوانه او دوی سره ښه رفت آمد لري. زه فکر کوم چې امیر خان متقی به د دې لپاره تللی وي چې د خپله د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کومې اړیکې په تجارتي او سیاسي برخه کې ترینګلې وي هغه بیرته نورمال کړي او پاکستان چون د دې خطي یا د دې براعظم یو مهم هیواد دی، په ټولو مسایلو کې باید پاکستان نرمی وخی او د افغانستان د حکومت هغه سملاتړو کې چې لکه څنګه چې لازم دی. تاسو ګورئ چې پاکستان د افغانستان د مجاهدینو ملاتړ کړی او په تیره دوره کې طالبانو ملاتړ کړی او په اوس دوره کې د اسلامي امارت ملاتړ کوي، خو متاسفانه هغه څه چې افغانستان ته ګټه کوي تر اوسه پورې هغه نه دی کړی. په کار دا و چې په لومړي قدم کې غږ کړی وی چې افغانستان حکومت په رسمیت پیژنو. زه فکر کوم چې د دوی ډیر تمرکز به په دې باندې وي چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت باندې وپیژندي او ځینې نورې نقطې چې هغه د افغانستان د حکومت لپاره هغه ضروري وي شاید په هغې باندې ورسره بحث وکړي.
اوسانه لکه تاسو مې یادونه وکړه، پاکستان د شک پرته د اسلامي امارت یا طالبانو سرسخت ملاتړی دی او نړۍ هم په دې متعرفه ده چې د طالبانو تر شا لومړنی ولاړ هیواد پاکستان دی. خو د افغانستان خلک داسې انګیري چې تر ټولو زیات زیان پاکستان افغانانو ته رسولی دی. په دغسې سختو شرایطو کې هغه تجارتي او سوداګریزې لارې پاکستان د افغانانو پر مخ تړلې دي. فکر کوي د ښاغلي متقی په دې سفر باندې به پاکستان لږ تر لږه په دې کې نرمي وښي او هغه کمی بشري مرستې چې پاکستان کوي یا د پاکستان له لارې نور هیوادونه کوي هغه به افغانستان ته روان شي.
شنواری صاحب، یوه ډېره مهمه خبره چې دلته باید ورکو، موږ وایو چې د تنظیمونو او د ډلو په حیث باندې د افغانستان د خلکو نه د پاکستان ملاتړ ډیر دوامدار شو تقریبا د 40 او 45 کلونو راهیسې. چې تاسو وګورئ هغې کې د مجاهدینو لومړنی حکومت چې صدر رباني په راس کې و، لومړنی حکومت چې حضرت صاحب په راس کې و، همدغسې بیا وروسته د هغه نه د طالبانو او لومړنی حکومت راغی د ملا محمد ور مجاهد په مشرۍ باندې، همدغسې بیا د کرزي صاحب حکومت راغی، هغه نه وروسته بیا د اشرف غني حکومت راغی. خو پاکستان هغه اخلاص چې هغه په افغانستان کې د سراسري سولې او په افغانستان کې د یو سیاسي ثبات لرونکي حکومت تر اتلو له پاکستان هغه اخلاص تر اوسه نه دی ښودلی. نو خدای دې وکړي چې د جناب متقی صاحب په تګ باندې دا بدل شي. خو که موږ سابق ته وګورو، تجربو نه استفاده وکړو پکې، نو زه فکر نه کوم دومره زر د دوی دا موقف تغییر شي. ولې هغوی د داود خان او د ظاهر خان په وخت کې د پاکستان نه ځینې خطرات محسوسول، هغوی فکر کوي که اوس دلته د امارت اسلامی ټینګ شي موږ به دغه مشکل سره مخ یو، که دلته د اشرف غني حکومت ټینګ شي به موږ مشکل سره مخ یو، که دلته د کرزي حکومت راشي او که د مجاهد حکومت راشي موږ به د مشکل سره مخامخ یو. زه هم دغه اشتباه پاکستان نور باید لري کړي او دلته افغانستان کې چې جګړه روانه وي تب په پاکستان ته ځي. که په افغانستان کې سوله و ارامي وي د دې سولې و ارامۍ ثمره به پاکستان ته رسیږي. نو که سابق ته وګورو خو فکر نه کوم دومره زر دا مسله غشي. خو خدای دې وکړي چې د پاکستان قناعت هم حاصل شوی اوسي او د وزیر صاحب خارجه په تګ باندې دا مسایل دومره را نرم شي چې په افغانستان ته چې کوم کومکونه راځي، هغه د هندوستان غنم دي، مثلا د نورې نړۍ کومکونه دي. چې تاسو وګورئ افغانستان په یو اقتصادي بحران کې راګیر دی، خلک ډوډۍ نه لري، خلک د ولګي سره مخ دي. نو او بل دار چې قانوني زمونږ حق دا دی شینواري صاحب، چې بین المللي قوانینو کې دا دي چې هر هغه هیواد چې هغه بهر ته لار نه لري، د نږدې هیواد چې بهر ته لار لري، د هغې باندې قانوني د هغوی حق دی. خو دا څو کلونه تاسو وګورئ چې موږ د دې مشکل سره مخامخ یو. نو خدای دې وکړي چې د متقی صاحب سفر مفید تمام شي او د دې په نتیجه کې هم سیاسي تعلقات جوړ شي، تجارتي تعلقات جوړ شي، هم هغه کومکونه چې افغانستان ته راځي چې هغه موږ ته راورسي.
استاد، پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د روانو مذاکرات او بالاخره د دې مذاکرات په پایله کې د یو میشتنی دزبندۍ نه معلومات حتمن لري او ولکې چې د دې منګړتوب د افغانستان د اسلامي امارت کورنۍ چارو وزیر ښاغلی خلیفہ سراج الدین حقانی کړي. فکر کوي پاکستان ته چې دومره غټ لاسته راوړنه ده، دا څو کاله پاکستان د دغو طالبانو د ځپلو دپاره میلیونونه ډالر ولګول، پوځیان یې پکې له لاسه ورکړل او سیمې خرابې شوې، مګر اوس یو پایله ته ورسېدل. د افغانستان اسلامي امارت د په نړیواله کچه د رسمیت پیژندنې په هڅه کې دی. فکر کوي پاکستان به په دغه مره یو غټ لاسته راوړنه کې چې د افغانستان طالبان پکې مهم رول لري، حداقل د رسمیت پیژندلو مسله نسبت نورو ته پاکستان ته اسانه شوي.
شنواری صاحب، تاسو وګورئ چې د افغانستان د ټولو خلکو نمایندګي کې همدغه معضله کې موږ راواخلو، وګورئ چې طالبانو یا اسلامي امارت دومره لوی مشکل د پاکستان لپاره په ډیر کم وخت کې مهار کړو، دا د افغانستان د ټولو خلکو په اخلاص باندې دلالت کوي چې د افغانستان طالبان دي که د افغانستان سیاسیون دي که د افغانستان مجاهدین دي، دا ټول د پاکستان او د نورو د نړۍ د نورو هیوادونو سره ډیر مخلص دي او اخلاص دغه نقطه ده. خو برعکس به تاسو وګورئ چې که موږ د 15 کلونو دی خو په جنجالونو مشکلاتو کې راګیر یو، هغوی بیا اخلاص په دې مسله کې نه لري. نو زه فکر کوم چې لازمه ده چې یو بل ته سره لاس ورنکو، نو زه فکر کوم چې د یو لاس نه ټک نه خېږي، لکه څنګه چې افغانستان اوسنی حکومت د پاکستان مجبوریتونو او مشکلات محسوسول او په دې عقله باندې منجیګري وکړه، د طالبانو د پاکستاني طالبانو د پاکستان د حکومت ترمنځ د ناستې شرایط برابر کړ، بلاخره یو توافق ته سره ورسېدل، دا ډیره عادي وړه خبره نه ده. نو په کار دا ده چې پاکستان دغسې نقاط په نظر کې ونیسي او د افغانستان د حکومت سره او د افغانستان د خلکو سره هغه همدردي او هغه راکړه ورکړه چې د افغانستان لپاره مفیده ده، دا باید ترسره کړي.
د روغتیا مجله.
گرانو قدرمنو دوستانو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره زه زیب شاهین
او زه فاطمی
ساسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د روغتیا د خبرونه په دوام کې په ماشومانو کې د اعصابو او د مزغو د بیماری په حق له تاسو سره وغږیږو. نو هیله ده چې د پروګرام تر اخیره پورې موږ سره د اورېدو فرصت ولرئ.
قدرمنو دوستانو، مازغه او اعصاب د بدن تر ټولو حساسې برخې دي. د بدن دغه مهم برخې په ځانګړو ناروغیو مبتلا او اخته کیږي چې د بدن په نورو برخو هم اثر کوي. د اعصابو د علومو کارپوهان په دې باور دي چې اکثره د مزغو داخلي ناروغۍ د ناروغ له نفسیاتي او رواني حالاتو سره تړاو لري. د مازغو او د اعصابو د ناروغیو زیاتوالی په کتو سره هڅه کوو تاسو ته د ناروغیو د څرنګوالي او د هغوی د درملنې د لارو چارو په هکله معلومات درکړو. یاد دې وي چې دغه معلومات د ډاکټر د تشخیص ځای نشي نیولی. کله کومې ناروغي ستونزې سره مخامخ شئ، په خپل سره درمل مه استعمالوئ او حتما ډاکټر ته مراجعه وکړئ. کیدای شي تاسو هم داسې ماشومانو سره مخامخ شوي یاست چې په زده کړه کې ستونزې لري. ځینې وختونه مور او پلار یا ښوونکی له زور او زیاتی څخه کار اخلي، خو په حقیقت کې د زده کړې ناخوالې یو ډول ناروغي بلل کیږي چې ځینې ماشومان ورسره لاسو ګریبان دي. په روانه خپرونه کې په ماشومانو کې د زده کړې د ناخوالو او د درملنې د لارو چارو په هکله له تاسو سره غږیږو او تاسو ته یو څه ناڅه معلومات درکوو. موږ سره د خپرونې تر پایه پورې پاتې شئ، ستاسو په نفع وي.
له زده کړې پورې اړوند ناخوالې د مزغو له محاسبې ستونزو څخه شمېرلې کیږي. په مزغو کې محاسبوي ستونزې کولی شي. د ماشومانو د زده کړې په وړتیا یعنی د لوست لیک او ریاضیاتو په مهارتونو ناوړه تاثیر وکړي. همدارنګه دغه ناخوالې په اوږده موده کې کولی شي په محافظې، تمرکز، پلانونې او پاملرنې باندې هم اثر وکړي. له زده کړې پورې اړوند ناخوالې له تحصیلاتو په ورخوا کولی شي د بیمار او د کورنیو د غړو ترمنځ په تعلق او د هغه په کسب او کار باندې هم ناوړه اثرات وکړي. په لوست کې ستونزې، ریاضیاتو او لیکلو کې ستونزې د زده کړې پورې د اړوندو ناخوالو عمومي نښې دي چې د ښوونځي په وړومبیو کلونو کې څرګندېږي. ځینې ځانګړې بیماری لکه د مازغو او د اعصابو بیماری، د غوږ پورې اړوند عفونتونه ممکن د مازغو په کارکردګۍ او جوړښت باندې اثر وکړي او د زده کړې پورې د اړوندو ناخوالو سبب وګرځي. خو ځینو مواردو کې ممکنه ده نورې بیماری د زده کړو د ناخوالې د رامنځته کېدو سبب شي چې په دوام کې به له تاسو سره شریک کړی شي.
دوستانو، له حد نه زیات فعالیت او د تمرکز یا توجه کموالی یعنی ADHD یو له هغو ناخوالو څخه دی چې د زده کړې پورې د اړوندو ناخوالو سبب ګرځي. دغه ناخوالو د ناروغ په توجه او تمرکز باندې ناوړه اغیزې باسي او د هغه په چلند او کارچار اثر کوي. که څه هم له حد نه زیات فعالیت او د تمرکز یا د توجه کموالی د زده کړې پورې د اړوندو ناخوالو له جملې څخه نه دي، خو بیا هم د زده کړو لپاره د ناروغ په وړتیاو اثر کوي. د روغتیایي چارو د کارپوهانو له څېړنې سره سم د توجه په کموالي باندې د اخته و ماشومانو 50% د نه زده کړې په ناخوالي هم مبتلا دي. د دغه دوی ناروغۍ په یو بل باندې ناوړه اثرات پرې باسي. د ډیسپراکیزیا ناخوالی چې د عضلاتو په کنټرولولو، د ماشوم په حرکاتو، د انډول په ساتلو او خبرې کولو باندې اثر کوي، د هغې د زده کړې په مهارتونو کې ستونزه رامنځته کول. که څه هم ډیسپراکیزیا خپله د زده کړې د اړوندو ناخوالو له جملې څخه نه دي، خو بیا هم د توجه د کموالی او د ناخوالی د رامنځته کېدو زمینه برابروي چې هغه هم د ماشوم د زده کړې په مهارتونو اغیز کوي.
په مازغو کې د پیژندنې د مدیریتي سیستم ناکارندوالی د مازغو او د اعصابو په اکثره بهیرونو کې لکه په پلان جوړونه، فکر، تمرکز، توجه، حافظې او د وخت او د ځای په مدیریت اثر کوي. دغه ستونزه هم د زده کړې پورې د اړوندو ناخوالو په شمیر کې نه راځي، خو بیا هم د ماشوم د زده کړې په وړتیا او ناوړه اثرات لري. اکثره هغه ماشومان چې له حد نه زیات فعال دي او د توجه په کموالي مبتلا وي له نورو ناخوالو څخه هم زوریږي. له حافظې پورې درې اړوند ناخوالې کولی شي د زده کړې په وړتیا اثر وکړي، لکه د یادولو وړتیا، لنډمهاله حافظې او اوږدمهاله حافظې چې درې واړه په کلامي او غیر کلامي معلوماتو په درک کولو او یادولو کې ستر رول لوبوي. که د حافظې په یوه برخه کې ستونزه رامنځته شي نو بیمار د زیات لوست سره سره بیا هم سبقونه یادولی نشي.
د زده کړې پورې اړوند ناخوالی کې زیات ناروغۍ او ستونزې شاملېږي، لکه د ډیسلکیزیا او ډیسګرافیا. د یادو ناخوالو د لاشه پیژندلو په موخه د هغه نښې تاسو سره شریکوو. د اوریدو پورې اړوند محاسبوي ناخوالی یوه داسې ناروغي ده چې غوږونه مختلف آوازونه اوري او د مازغو ته یې استې وي، خو مازغه یا مغز د هغه تشخیص نشي کولای. په دې ناخوالې باندې اخته ناروغان حتی په لوړ آواز کې هم د ژغونو ترمنځ د توپیر په درکولو کې عاجز دي. په دې ناروغۍ اخته کسان د غږونو په بکګراوند کې د نویز تشخیص نشي کولای.
ڈسکلکولیا د ریاضیاتو او محاسبه پورې اړوند ناخواله ته وایي. په دې ناخواله اخته بیماران په اعدادو او محاسباتو کې لستونزو سره مخامخېږي. هغوی د ریاضی له سمبولونو څخه کمزورې درک لري او د اعدادو په یادولو، محاسبه او ریاضی معادلاتو کې کمزوري دي. ڈسګرافیا دغه ناخواله د ماشوم د لست او لیکنې په وړتیاو هم ناوړه اثر کوي. په دغه ناخواله باندې د اخته ماشومانو لیک ګډوډ او کمزوري وي. هغوی په لیکلو کې د فاصلې خیال نه ساتي، تورې ناسم تلفظ کوي، په هم حاله توګه فکر او لست نشي کولی او لیکي د لست قابل نه وي.
دوستانو، یو بل ناخواله چې د ماشومانو په خبرو کولو، لوست او لیکلو په مهارتونو ناسم اثرات لري، ډیسلیکسیا ده، چې د دې ناخواله شدت په ناروغانو کې له یو بل سره توپیر لري، خو په ټول کې د ماشوم د زده کړې، لوست او خبرې کول په مهارتونو اثر او اغیزه کوي. هغه ماشومان چې له دې ناخوالې څخه ځورېږي د تورو ترمنځ اړیکې نشي کوه پیژندلی، نو ځکه جملې او توري نشي جوړولی او یا هم ورته ګران کار ښکاري. دا د اورېدو او د ناخوالو په اپوټه ماشوم ته په خبرې کولو سره کې ستونزه رامنځته کوي او د ژبې په مهارتونو کې هم ناوړه اثرات اچوي.
د زده کړې غیر کلامي ناخواله دا هم یو ډول ناخواله ده چې د کلامي یا ژبنیز وړتیاو، بصري مهارتونو او ټولنیز پیژندګلوۍ ترمنځ د نه همغږیتوب سبب ګرځي. په دې ناخواله باندې اخته کسان د مخ په حالات یا د بدن د حالاتو له لارې د احساساتو په بیانولو کې ستونزه لري. همدارنګه د بیمار بصري درک هم کمزوري وي. هغه څه چې ویني نشي کافي کولی. په دې ستونزه باندې مبتلا ماشومان اکثره د تورو ترمنځ ظریف تفاوتونه نشي لیدی او د لیکلو په مهال په قلم باندې زور کوي. د هغوی د سترګو او د لاس د حرکاتو ترمنځ همغږیتوب کمزوري وي.
د زده کړې د ناخوالو د تشخیص لپاره له مختلفو رسمي او غیر رسمي ازموینو څخه کار اخیستل کیږي ترڅو د ماشوم د زده کړې د وړتیا او د کمزورتیا کچه وسنجول شي. د زده کړې د مهارتونو او د وړتیا د خفیف کمزورتیا په صورت کې د کروموزوم د ماتیدونکې ایکس یعنی ډی این ای او الکترو یعنی اف آی اس اچ او الکترو انفالوګرام یعنی EEG معایناتو ته ترسره کیږي. خو که د ماشوم د زده کړې ناخوالې شدید وي، نو د یادو معایناتو په پرته د سترګو معاینات او MRI هم ترسره کیږي.
له بده مرغه د دې ناخوالې د درملنې لپاره داسې کارنده علاج شتون نه لري. دا یو تلپاتې مشکل بللې کیږي، خو د کورنۍ په ملاتړ او د ډاکټرانو په مرستې سره د زده کړې په ناخواله باندې مبتلا ماشومان هم کولی شي په خپلو سبقونو کې بریالي شي. خو که د زده کړې ستونزې د زیات فعالیت او د توجه د کموالي له امله وي، نو په درملو سره علاج کیدونکی دی. ځینې وختونه بیا ناخواله ممکن د اعصابو له مرکزي سیستم سره اړوند وي. په دې صورت کې پکار دی د اعصابو او د مازغو ډاکټر ته مراجعه وکړي شي. د مزغو او د اعصابو ځینې ډاکټران په ماشومانو کې د زده کړې پورې د اړوندو ناروغیو د درملنې لپاره ځانګړي سبقونه ویلي دي. هغوی کولی شي په ماشومانو کې د دې ناخوالې له درملنې او علاج سره مرسته وکړي. د ماشومانو د نفسیاتو او د چلن ځانګړي ډاکټر هم کولی شي د هغوی د ناخوالې له تشخیص او د درملنې سره مرسته وکړي. تاسو ممکنه ده دواړو هم د اعصابو ډاکټر او هم د نفسیاتو متخصص ډاکټر ته ضرورت پیدا کړئ، ځکه چې هر یوې د ناخوالې د یو اړخ سره مرسته کولی شي.
قدرمن اوریدونکو، ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله د روغتیا د مجلې د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو هیله ده چې تاسو له دغه پروګرام څخه په سې استفاده سره از موږ نورو پروګرامونو ته هم هیله وخوده. نو ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفه
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنه. ایزانو زالی اسقر عبیدی د خپل همکاری
فاطمی سره
ساسو درانه حضور ته حاضر سوی چې د انقلاب د ستر رهبر له نظره په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفه تر عنوان لاندې د پروګرامونو په لړۍ کې یو بل برخې تاسو ته وړاندې کړو. په دې نننۍ برخه کې په سیمه کې د پوځي مداخلې لپاره د امریکا د پدمې په توګه له ترهګرۍ سره د مبارزې د ایدیاګانو جاج اخلو. په دې هیله چې د پروګرام تر پای راسره ملا پاتې شئ.
عزیزانو، په سیمه کې د امریکا او د هغې د انډیوالانو کړچار ته په تیره بیا د ستمبر د 11 نیټې له پیښو وروسته یې کړنلارې ته یوه کتنه ښودنه کوي چې په لویدیځې آسیا کې د امریکا مداخله او جنګ جوړونکی شتون د ترهګرو ډلو په کارولو سره یو نوي پړاو ته رسېدلی دی. امریکا په دې لاس وهنه کې داعشي او تکفیری ترهګر په خدمت ونیول او د امریکا سیمه ایز انډیوالانو هم د دغه کار ځینې برخې په غاړه واخیستلې او په عملي توګه په سیمه کې د امریکا د ترهګرۍ پالنې او روزنې په ماشین بدل شول. په عراق او شام کې د داعش بوجنونکو جنایتونه د سیمې یو ډېر بې مخینې پیښه ده چې له امریکا سره د سیمې د ځینو حکومتونو د ملګرتیاو او مداخلو نتیجه ده. امریکایانو د عراق لنی واک وروسته د دغه هیواد د ټوټې کولو لپاره یو دسیسه پلان کړی و. په دغه بهیر کې د عربستان واکمنان هم په سیمه کې د امریکا او اسرائیلو له هدفونو سره مل په یمن او بحرین کې په یرغلګلو بدل شول، ترڅو د سیمې د ناامنه کولو پروژه په لا زیاتې چټکتیا سره پر مخ بوزي. امریکا په لویدیځې آسیا کې په پوځي لاسوهنې سره د بیگونه او خلکو پر وژلو سربیره د خپلو وسلو بازار او خرڅون ته هم رونق ورکړ.
د اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه‌ای د اهل بیت علیهم السلام د نړیوالې ټولنې او د اسلامی رادیوګانو او تلویزیونونو د اتحادیه د غړو په کټنه کې یوه وینا کې په سیمه کې د امریکا او د هغې د ملګرو کړچار د مداخله او نفوذ د دوو مهمو موضوعاتو په چوکاټ کې وباله. دوی په خپله وینا کې د اسلام او د اسلامي هیوادونو دښمن د سلطې نظام وباله چې امریکایه په سر کې ده. معظم رهبر څرګنده کړه په دې سیمه کې د دغه دښمن پلان زیاتره په دوو ستنو ولاړ دی. البته څانګې یې ډېرې دي، خو سترې ستنې همدغه دوې دي. یوه د اختلاف اچول دی او دوه یې هم نفوذ. دا په دې سیمه کې د دښمن د پلان بنیاد دی. د اختلاف رامنځته کول د حکومتونو ترمنځ اختلاف او بیا د ولسونو ترمنځ اختلاف، چې د ولسونو اختلاف د حکومتونو له اختلافه ډیر خطرناک دی. یعنی د ولسونو زړونه له یو بل څخه بد کړي او غصه پکښې رامنځته کړي په مختلفو نومونو. یو وخت د پان ایرانیزم، پان عربیزم او پان ترکیزم مسله وه. یو ورځ هم د شیا او سنی او تکفیر په شان نور مسایل مطرح کوي. لنډه دا چې په هر نوم چې وتوانیږي اختلاف رامنځته کوي. دا د دوی له کارونو څخه یوه نمونه ده چې په شدت سره پرې کار کوي. امریکا له 2001 میلادي کال څخه له القاعدې سره د مبارزې په پلمه، یعنی هغه ترهګره ډله چې د ټرمپ او کلینټن په اعتراف خپل امریکې جوړه کړې، له ترهګرۍ څخه اوزاري او انتخابي استفاده وکړه او له دغو ترهګرو ډلو د سیمې د ځینو هیوادونو ملاتړ د داعش او په لسګونو نورو ترهګرو ډلو د جوړېدو لامل سوه.
زدمن آوریدون که در امریکا جمهور غواری سناتور راند پال در امریکا ناسم سیاستونه او در سوریه پا کرکیچ که لحد و تلی مداخله در لویدی زیاسیا در ترهبرو لپاره در یو مناسب پتنزای در جوری دو او در عراق شمال تا در نخطو او گدوردی در رسیدو لامل و بلل. هغه د داعش د پیاوړتیا یو وجه په سوریه کې د دغې ډلې انډیوالانو ته د امریکایانو لخوا د وسلو لیږل وبلل او وایي داعش په سوریه کې زموږ متحد و. موږ د دمشق د حکومت د وفادارو ځواکونو د ماتولو لپاره مخالفانو ته وسلې ورکړې او په سوریه کې مو د دغو کسانو لپاره خوندي ځای جوړ کړ. زما له نظره په سوریه کې زموږ لاسوهنه د عراق د روانو حالاتو لامل شوه. د امریکا د استخباراتي ادارو پر خلاف د دغه هیواد د ملي امنیت د آژانس د پخوانی کارکوونکي ایډوارد سودن په اشواګریو کې له داعش او نورو ترهګرو ډلو څخه په ملاتړ کې د امریکا د رول په هکړه راغلی دی. د امریکا، انګلستان او سهونستي رژیم استخباراتي ادارو د داعش په جوړولو کې رول درلود او د مچو د ګبین په نوم عملیاتو کې داعش ډله جوړه کړه. امریکا چې کله په سیمه کې خپل د ترهګرو د روزلو سیاست ماته خوړلې ولیده، نو د ترامپ په نیغ حکم سره یې په یو څرګند جنایت کې د ایران د سپای پاسداران، د قدس ځواک تیر قومندان ډګر جنرال شهید سردار قاسم سلیمانی چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او په سیمه کې د سولې سمبول و د شهادت حکم ورکړ. د 2006 میلادي کال د جنوري د میاشتې په دریمه نیټه د امریکا پوځ د بغداد له هوایي ډګر سره نږدې په یوې ترهګرې حملې کې سردار قاسم سلیمانی د ډرون هدف وګرځاوه. شهید قاسم سلیمانی او د عراق د الحشد الشعبی زواک مرستیال قومندان جنرال ابو مهدی المهندس او د نور ملګروی له دښمن او ترهګری سره د مقابله په ډګر کې د داعش په نابودولو او همداشان په سیمه کې د امریکا او صهیونیزم د ټوټې کوونکو پلانونو په شندلو کې ستر رول لوبولی دی. دغه ترهګر اقدام وښودله چې د امریکا ستر اندېښنه په سیمه کې د مقاومت د بهیر له ودې او د داعش د ټغر له ټولېدو څخه ده.
د امریکا د صلح فعال او په امریکا کې د جنگ په ضد د ملي متحد ائتلاف غړی جو لومباردو وایي په تیرو لسیزو کې امریکا له ترهګرو ډلو ملاتړ کړی دی. اول یې په افغانستان کې د اسامه بن لادن ملاتړ وکړه او بیا یې په سیمه کې د کړکیچ د رامنځته کولو او د خپلو جیو پالیټیک اهدافو د پرمخ بیولو لپاره ترهګری ډلې رامنځته کړې. امریکایي فیلسوف او د نظر خاوند نوام چامسکی هم په یو مقاله کې په بهرنیو وادونو کې د سی آی ای جاسوسي ادارې وژونکو عملیاتو ته په اشاره سره امریکا په نړۍ کې د ترهګری مشري کوونکي حکومت بللې دی. چامسکی په خپل مقاله کې په سوریه او عراق کې د امریکې جنگ جوړونو او لاسوهنو او له داعش څخه ملاتړ ته اشاره کړې او لیکي داعش هم د نورو ترهګرو ډلو په شان په سیمه کې د امریکې د پوځي تیاریو له لارې جوړه شوې او بیا پیاوړې شوې ده. میداني څېړنې ښودنه کوي چې امریکا په تیره یوه لسیزه کې په څه باندې سلو جنګونو کې یا خپله د جنگ یو اړخ پاته سوې او یا یې هم پکې بنیادی رول لوبولی دی. دا موضوع ښودنه کوي چې د سیمې جنګونه د امریکې د سیاسي اهدافو تر سختې اغیزې لاندې دي.
ډیر عزتمن اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ګرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بل خبرونه پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.